اته بچې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي رادیو او د امریکا شخ آشنا رادیو د نشاطو بندول وغندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواک رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات په پراخه کچه خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شخ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست کې یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شخ راډیو د اف ام او ایم سپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خبرونې کولې، خو زموږ او د امریکا شخ راډیو خبرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وغانده. یوناما په یو ټویټ کې د دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او هغه یې په کلکو ټکو غندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستانی ساتونکی سخت ټپ شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ منټ دا غو راپورونو په اړه چې وایي طالبانو په دایکونډي ولایت کې د 2000 کورنیو یو شمېر غړي وشړي، د فوري بې پرې او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنټ پرون په یو ټویټ کې وویل چې د نومبر په 23 په دې پیښه کې ووژل شوی کې یو شزه او درې ماشومان هم شامل دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور هغه مهال ویلي وو چې ووژل شوی کسان ټول وسلوال وو چې له تسلیمې دوی ډډه کوله. هغه دا خبره رد کړه چې په دې پیښه کې د شزو او ماشومانو ته زیان اوښتی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبره د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وکړه او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط سم برابر نه دي. کربی زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وشي. بایدن د پنځشنبه په ورځ له فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي، خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه او اف ام صفو باندې بند شوې ده، خو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وايي په کابل کې د دوی پر سفارت تر برید وروسته خپل ډیپلوماټان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوی حملې د برید کوونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی.
دا بریدګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیگل شوی.
د دې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې د کندهار د مایوند ولسوالۍ د استوګنو له حال خبرو.
نو بستا نه کلینکستا نه سړکستا نه مکتبستا نه پاملرنه ورتهستا.
د فوتبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوتبال سارون کې حیران کړل.
او په دې خبرونه کې درسي ساعت مو د ووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه ده. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل پرون د دوه حملو شاهد و. پویبکی ظاهران پخوانی جهادی مشر گلوبدین حکمتیار په نقشه شوی بو او بلای و هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. گلوبدین حکمتیار او د پاکستان شارج د افیر ته په دغه حمله کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمیر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریا سنوري پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازده فر لپرونی برید وروسته خپل کار کوونکي له سفارت وباسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبید الرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به په نښه او عدالت راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي و چې د هغو ترورستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد د بریدونو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر د برید ترڅنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یو غږیز پیغام کې دا د دې وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالی شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سمې په داسې خلکو باندې ډزې کړي چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومیږي چې دا کار د چا له لورې شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غني په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه، وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هیواد ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید اپکلک وټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هیواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم د هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوري د دې کون له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې دغه برید عاملین څوک دي، خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیګل شوی ترستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولي هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایي چې د بل وخت مخکې وی چې دغه برید عاملانو په اړه انڅو ول شي، څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګند شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
مونږ هیله لرو چې د دغه برید په اړه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي ترڅو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي ویان شبیر احمد ابراهيمي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اف ام او ای ام څپو د ازادي او امریکا شخ راټوکانو د خبرونو بندولو پاړه د خبرګونونو په دوام خبريالانو او رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د افغانستان د رسنیو او د بیان په ازادي گزار بللې. دوی ویلي د طالبان حکومت په دې کار سره وشو ده چې د بیان پر ازادي باور نه لري. په همدې حال کې د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم خوشحالي څرګند کړي ده. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو درسنوي ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې د اف ام پر څپو د ازادي رادیو خبرونه یې بندې کړي. دوی د عمل په افغانستان کې پر رسنوي او د بیان په ازادي گزار بولی. په افغانستان کې آزاد رسنوي د ملاتړ بنسټ یانې له طالبانو غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی:
ما امیدوار هستیم حکومت
هله لرو چې حکومت د خپل پریکړه په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. کله موږ په رسنوي د زیاتو محدودیتونو شاهدان اوسو، په دې صورت کې د بیان او رسنوي ازادي او د غشان معلومات ته د خلکو لاسرسي محدودېږي. د دې ترڅنګ د آزاد رسنوي په نشراتو لوی گزار بلل کیږي. که حالت همدا سي روان وي، موږ به قرار قرار د ورته پیښو شاهدان اوسو.
حکومت داشته باشیم.
ازادي او امریکا غږ آشنا رادیوګانی په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو په لنډو او منځنیو او څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام هم اصلي روي سات خبرونې کولې چې په میلیونونو اوریدونکو اوریدلې. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي هم د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او له دوی غوښتي چې د رسنیو پر خبرونو د بندیزونو پر ځای باید ترې ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د تحقیق او تحلیل د برخي مسول قدیم ویاړ:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصولو مخی فعالیت کی په افغانستان کې یا دا باور وی چې هغه ته د کار زمينه مساعده سي تر دې چې دغه مخه یونیورسيټي زکه چې تر څو دغه رسنیو اړتیا نه وي چې هغه له بهر نه نشرات وکي او هغه سره نشرات وکي چې بیا د افغانستان قوانين او د افغانستان هغه اصول په پام کې نه نيسي.
کابل پریس کلب هم د طالبانو د عمل ته په خبرګون کې ویلي: طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ځل بیا خپل کمزوري او خوده ښکارا کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي ترجمن نه دی او په دې برخه کې له استبداد کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام نشراتو د بندولو پاړه د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلې او هغې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي، په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خند او د بیان د ازادي ترپتول بللې دي. ولسی وګړي هم د طالبانو د پریکړې خفه کړی او وايي د همدې آزاد رسنیو لالارې د افغانستان اوسمي معلومات ترلاسه کول. د کابل دوه اوسیدونکو رحمان الله او مرزي ازادي رادیو ته وویل:
موږ به ازادي رادیو اوریدل، راپورونه هم پکې اوریدل، مرکیم اوریدل، تازه تازه خبرونه اوریدل. چونکه اوس سبې راپاسېدلی اوس نشته دي، خلک وایي دا طالبانو بندې کړي دي. نو په دې باندې موږ ډېر خپه یو، که چې دا رقم ته کارونه کیږي نو دا به ډېر زیات افغانستان لپاره خبر نه وی.
ډیر خوشی نشول چې د ازادي رادیو او د آشنا رادیو خبرونه نشرات قطع شول. نو د طالبانو ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی. مونږه د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږه خبرونه اوریدل او مونږه د حقایق نه خبرېدل.
د ازادي اروپا ازادي رادیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د اقدام په اړه ویلي: ازادي لزګونه یونون افغانانو ته د شارک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړي: د آزاد اروپا ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي، بلکې د تجربې لمخې دوی پوهیږي چې زموږ اوریدونکي زموږ د منډل لپاره ډیره هڅه کوي او د حقیقت مخه څوک په بشپړ توګه نشینی ولای. طالبان داسې مهال پر اف ام سپو د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بندوي چې لدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او د ویچ ویلا ټلویزیونی خبرونه چې د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو لاله خبريدي هم بندې کړي دي. د دې ترڅنګ کې په کورنیو رسنیو هم محدودیتونه پراخ کړي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای: افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د شپاړه سورزنی کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم مهاله لمنځل کیږي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یو نامه پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یو نامه په وینا افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یو نامه وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده ایښې چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې، خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو په تیرو 2 لسیزو کې په هره برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10 نېټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی، هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال نړیوال جام منځلوب وته، پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپی سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوای، سربیا او کامرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالۍ ورسته لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلینڈ، سینیگال، انگلستان، امریکا متحدہ ایالات، ارجنٹائن، پولینڈ، فرانسا، آسٹریلیا، جاپان، ہسپانیا، مراکش، کڑواسیا، برازیل، سویس، پرتگال او سویلی کوریا د شپارس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپارس غوره لوبډلو پړاو سیالی نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلینډ او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له آسټرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلو به باید د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د د افغانستان په جنوب ختیځو یوشمیر ولایتونو کې خبریالان د شکایت لري چې دوی معلوماتو ته لاسرسی نه لري او سنځي په زیاتېدو دي. له خوسته نجیب الله الخیل راپور لري.
د سویل ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر یوشمیر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یوشمیر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی په رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه یې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک آژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولای سي هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي سي هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د سویل ختیځ زون خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي. د سلام وطندار راډیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دوه تاوانه لري، یو خو خبریال هلته د پر معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبریال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کېدی سي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي، نو دغه هلته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولي احمد زی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزی ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې په لوګر پکتیکا خوست کې د همغې غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاصه سي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي. وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاش شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري.
د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکو په خپل ولسوالی کې د روغتیا زدکړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالی اوسیدونکو وایي د ورسوي جګړو له عملی ولسوالی ډیره ځپل شوه، خو د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له هم دې ولسوالی ته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالي چې د ورستوي جګړو او وچکالۍ لامل ډېر ځپل شوی، لا هم پکې د روغتیا زدکړو بیا رغونی او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دا سړی څلور خونی د بل پرتې دی هغه بغل لا موږ برڅو وو او په دې
د میوند ولسوالي د باندې تیمور سیمه اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زدکړو لپاره شونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردامه چې کاګر جنگو وحجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې د وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا شنخوت ته وړو بدلته جندې پر دې من کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل چې په دغه د افغانستان کې دغه نه د پرچار نن د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ نه د ولی معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غشتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د وبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او د غراز د ماشمان او ځوانانو د زدکړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سړیونه مم خراب سي. اول دوار مر شونځي ته ډیر ضرورت لرو سي، مو شونځي را برابر کی امارات څخه مو د خوښته
وښونه خرابو یک پرتوی وه ولا خلرو نم لاسه نه کلینیک سه نه مدرسه سه
طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سید وایي هڅه کوي چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو دپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ دپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه که د زراعت په بخش کې او تعلیمی برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو لکه میانشین او وورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس فعال شوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت لري د پیښ خبرونه ورکول کېدل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ سره کله چې ما ژوند ورسول لري موږ په سره کله کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچ ده نو خپل خونه کښ لره من ځکه لره موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا څخه کومه کرا ورسیږي موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه ټول اوریدونکو ته سلام علیکم.
بلمل ولا تخبر کورور دغه جمع یو ګوره دغه مشکلې دی دغه شاروالی تنځي دی په دغه جمع کې دغه زوروا کیمران نه لري چې دلته شیخ دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لري کی څوک بورګي خرسي څوک پټاټي خرسي څوک رور روزانه کی دغه خلګو هغه غلشبین چې د شپ کیمران یې جوړ کړی په ودا کتروسه نړی د لیدل ته چې څوک سپینځه کولډل لري د دغه د وسفه د اجمی کې دوا واتا کوي ولري چې د ولار شي خدا د اما شران او طالبان او زبي د ازمش پیغام دی چې په دغه اجمی کې خو نو خلک ما درې به درکوي د خدای روي تاسو خبر لاره پوهس نو تاسو د سیزلم دغه تر دا خو نو په بلډوزر راکښ کده شپې واګر د تر لاندې د ازما خبره د اما شران او ته ورسوي.
زه چې د امامت لغمانه يم د لسنګ ولسوالۍ د سایدل د دراتو نه ما د پوښانه امنیتي ځواکونو یو سرباز ما د آزادۍ راډیو چې بند شل یعنی زه خپل په ایران کې مسافر يم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره د فیسبوک د لار نه ما وکړ یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل آزادۍ راډیو چې د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا د لسنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولول یعنی آزادۍ راډیو ګیر او د دات زنګو سو کو نو دغه باندې څنګه دغه تاولات راغې یوازنه آزادۍ راډیو پاتې ومن ګیر خوشاله شي آزادۍ راډیو یعنی ډیر ژر پورې راډیو یعنی څخه پښتون سبای چې ما باندې ونه لګید د ادب زنګو او د ادب ته ټوټه یعنی آزادۍ راډیو باندې څخه پښلم او
جزا خاصاد انمن د ګریشه سره خبرې کوم دا موږ چې په برابر می خبرې کول او دا موږ سره چې ور موږ په خبر لاندې یو یې شلسی دا وسره کم کار دی ور نو هغه وخت موږ خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شو یې ور سره غلې ده هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتي نو ور ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مې سینا ستاسو اوس منا دا یو مې دی نو بوتي لري خواره نه شي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما پوچی واکر خواري کې ته نو بالا دی از وستړیا دی و دا چې ستړي خلک ستا خواره نه دی نو هغه دا چې سړي ته رسی دی چې وره شی بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته رسی دی نو نو دا زادي راډیو سره ډیر ډیر مننه زما واسه ته پک کار وکي وره ته سوزې می دا زوږ وسوم ازادي راډیو ته کې دې سلامونه وروزم او ورته
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. څلرويشت دوه سوه یو
اته بجې او دیرش دقیقې شپې وړاندې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو چې د ووم اتم او نهم ټولګي د جغرافي درس پکې تدریس شوی دی. خو اوس خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغاشنا راډیو د نشراتو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواکو رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات په پراخه کچه خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډو او ازادي راډو د نشراتو بندول د هغوی د سالمانه اقداماتو پوښت فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ام او ایم څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خپرونې کولې. خو زموږ او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی بریټ په کلکه وخانده. یوناما په یو ټویټ کې دغه بریټ ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د بریټ په اړه ژور خوښنی څرګنده کړې او هغه په کلکو ټکو خندلای دی. په دغه بریټ کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دفتر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبره د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وکړه او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط برابر نه دي. کربی زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وشي. بایدن د پنجشنبې په ورځ له فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي، خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافي بیلابیل فصلونه لري. په زینو کې زمکه یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجه او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغه سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیر اوبلري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان، نری باړه، ورجی، د کونړ، د پښت ورجی، د لغمان، نری ورجی، د کندوز، د خان آباد، د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنی ساحه د 1500 هکتار زمکی په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته ارام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغ.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري، او پلنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري، په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي، چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاد ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کیږي؟
د دې لپاره چې می فکر نه د کړې نه تانه می دماغ کړی دي چې زه باید تک تکامیاب شم،
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسائل ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبان ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیايي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دې لپاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دماغ کړی دي چې زه باید تک تکامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چېرته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی په کې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو، له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایښتي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ونه، سوالونه مې کمل
په کابل کې. د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي. شاګرد په ناکامۍ کې هم یعنې دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي وایي طب د کابل طب د هرات طب د بلخ طب د البیروني طب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په درې سو نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سو نورو باندې محصلین ښو نورو پنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې پرځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی په حتما یو انتخاب ولري کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلف پوهنځي لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم پالیسي پکې انتخاب کړم فرضاً د ته ورته نور پوهنځي.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځي انتخاب کړه له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پیونه باندې قناعت ورکړي دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پات نه يم جوړ. زه مطمئن یم چې هر هڅړی چې خپل خوخه باندې پنځه وو یارت بریالی دی او کله پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي خو پنځه کې ک ویم وای جبري د ور باندې ک فارغ هم شي جبري د بل هر ټولن ته ماسره وقې کیږي من هغه سره خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وي په خپل انتخاب کې دوزړی وي چې ښا دا وکمغه وکمه لکومه زیا دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د خوانځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي د نش فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې د سلامانل کیږي او د باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل افغان لوړو زده کړو وزارت په کار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځین پکې د دسکيږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع د په خپل پانو کې ولر ته څو د طلب مخ له دینه چې انتخاب کول لاش د لوړو زده کړو تحصیلات او غ ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځین پکې د دسکيږي او د کاریابی په کوم مورده کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود